افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وایي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل دغه څرګندونې د سفیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړې دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له میرمن صبرینا اوګلینی سره د بشري مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایتالیایي ډیپلوماته صبرینا اوګلینی څه باندې اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د همدې لپاره د دې هیواد نوی سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر له معین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کنفرانس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځیدلې او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درملنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یو لسو کلونو دي چې د پنجشنبې په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یو غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1968 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغو ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د سه جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالاتونو په تیرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویلي چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د F-14 جنګي الوتکو او د هوایي مدافع سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتمه له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړه چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین د ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د 53 اوره لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو تر منستر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بل لور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سر مفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخه شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
رویټرز اوسن په یو راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندېښنه په داسې وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتونو د سر مفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سږ کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستانه د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځیان له دغه هیواد وتلي دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.06 میلیارد ډالر یاده کړې ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزر شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ټرمپ په وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ټرمپ به هلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توافقات کی چې هغه شیان تر اوسه په عمل شوی نه دی هغه عملی کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل. د متحده ایالاتونو هغه مرستي چې ورلم خېژمنې شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه له دې عمل اندېښنه لري چې ټرمپ د ولسمشرۍ په تیره دوره کې د ملګرو ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا له نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګرو ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا یو ان اف پی ای یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او که چیرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بند شي په افغانستان باندې به هم بې اغېز نه وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د ولسمشر بایدن ادارې تر اوسه نږدې 1 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو د مرکزی ادارې د بودیجې پورې وړې ده او څه باندې 8.8 میلیارد ډالر د 16 ساعتونکو د بودیجې پیسې نه دي ورکړي. د سیګار د نوې خبره شوې راپور له مخې د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارد په بشري او پراختیايي برخو لګېدلې دي. 3.5 میلیارد د افغانستان وچی صندوق ته استول شوي او د شویو مرستو لویه برخه چې نږدې 9 میلیارد ډالر کېږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګېدلې دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی څرګندونه واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ سیاستونه بل هغه مخکنیو بدل وي پوښتنه وکړه.
افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکا لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دغسې نه پرېږدي چې د نورو په لاس کې ولویږي او دا تشه د نورو لخوا ډکه شي. بدی خاطر زو گمان نکم ولی دا ملل متحد سره خپل مرستی کمی مخکې همدا کار کړي وو او ویل وو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدون پر ضد په مبارزه کې ډېر زیات دي او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري موږ ته او ګټور نه دي. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پرله پسې دی موقع لرل چې خپل هغه پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم وو که نه وو نیمګړتیاوي درلودل که نه درلودل. زه ګمان کوم چې دا ترامپ هغه پخواني ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه وو.
د اقتصادي چارو پو ازرخش احافیزیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي، هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلې افغانان نشي کولی چې ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور په دې راپورت کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستن، نمیتونن
تا زرینده ته بامیان ولایت اوسیدون کې هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ او یو پورې اوړه واخلي، 2500 افغانۍ یو پورې وریجې دي، 1500 افغانۍ لس لیتره غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتره غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیو لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
په نږدې وختونو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې اوچته شوې دي، هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغې مخنیوی وکړي او د هغه د ښاروالۍ طرفه نرخنامې ورکړل شي چې نرخونو مخنیوی وشي او دا نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط بیې په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پینشن بې په ورځ ناوخته د نومبر په 8 خپور کړی زیاته کړې چې د ځینو مهمو سبزیو بیې هم ښکته پورته شوې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان کچالو او پیازو بیې هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا بیې به د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشتون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده اصولا باید
کسان ناری بندی کری و تعرفه این وانه کری ده کم نوی شرکتونه چه تو که خرچوی زموک تر کنتور لازی و کلا چه دویم لاست پورون کی گی پر چون پورون کی پلوار خیمت خرچوی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنی دو وروسته اقتصادي ستونزې بیکاری او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه وضعیت افغان کورنۍ له بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي، لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګري صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ. ویکتور اوربان په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبلله ویل چې د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی. جزئیات په دې راپور کې.
د هنګري صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی. ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلاسمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکراین جګړه نشي تمویلولی. د اروپای ټولنې دوه ورسنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکراین د روسیې د غیر معجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي. د نومبر د 15 نیټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانلډ ټرمپ له ګټلو وروسته اروپایي ټولنه دې ته اندېښمنه ده چې واشنگتن شایي تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناټو سره به د امریکا مرستې ممکن کمې شي. د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېیمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین ستر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلوونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشیزه کې صدراعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې دوستانه اړیکې ساتلې دي هنګري راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پرېږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګري صدراعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولیشي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرېدو دي. بل لور ته د جرمني صدراعظم اولاف شولز چې هېواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلي شولز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزي ته له رسېدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي چې د دې سرمشریزي په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکي زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتخابات ګټلي دي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو تودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریځ لږ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړی کتنه شوې ده.
ورسته له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوری پال ډونالډ ټرمپ بریا روښانه شوه، نو ښاغلي ټرمپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نه و، او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ټرمپ ته مبارکي ورنه کړي. په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویبپاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خپروي، په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروت و چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سمبولیکې ونډې یوه یادونه هم وه، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیه له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتوونکي کشتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یوه عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په ماخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یوه ناسته کې د خبرو پر مهال ټرمپ ته غیر رسمي مبارکي وویله. پوتین ټرمپ وستایه او وی ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده، او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لږ تر لږه په پاملرنه ارزي. داسې ښکاري چې د پوتین دا څرګندونې د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملین هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه پراتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي. یا ښایي کرملین غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس یې په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالا اعتراض کوه او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږمه خپور کړ، لیکلي د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خود څه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورختاوي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ترامپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریس سوي ډیر څه نه دي ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګیزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
سره د میان خولې مر باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
وکور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندي کاوه له خو ټکو خو خزه مړ دي مې جن کوي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دغه خلکو وريده څه بده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزه غږیدله. کچا هم د افغانستان د کلیو او باندې خزه د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې نوی ولری خو بیا هم اکثر دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیل برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي قدرمنه ورتونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې، خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه و لپاره یخنونه گنډي. کله چې دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوی توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ غوښتل چې ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واخه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو، خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې زموږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنی هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري. او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنی ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو وخت تر بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې پلاس کې نه لري، او کومه ښځه یا انجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نس کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې ده راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده، وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپله سي ستونزه هم نشي ویلی.
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې نو دوی تر اخر حده پورې چې څوک له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي. که ډاکټر ته هم بوسنی بیا دا ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم اته نه لري. هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده، د دې تبه ده یا سر خوږیږي، چې هغه به ورته وایي. دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي. دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه مشکل لرم.
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې له درې کلونو څخه زیاته موده کېږي، د کلیوالو مېرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی. په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی. شمله مقصودی په دې اکله وایي:
فلان ډېر سخته ده، ځکه چې هغوی په کور کې دي، د باندې نشي وتلی، ډګې ته اوبه په سر وتلی، نور ځایونه به اوبه راوړلی، مثاله خستولول ته تللی. مثاله ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټولو لیدلی ده، آزاده ژوند ده پخوا، نو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي. لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي. افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی، او د نوی نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې راوړي، اسم خرابي، مثاله وهل ټکل، دا شان چوپ ښځې بیچاره باندې راځي.
اقدر تو وایي چې سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟ اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي، سی برخه کې دوی کوم مشکلات سره مخ دي؟
سی برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دوی په مشکل کې دي. وته لم دوی ته اوس ګران دي. طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي، نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي. ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه، د دې د کالي
دغه
خزه لوګان د چې ټول په خارج کې دي. اته خزه ماشوم پیدا کیږي، بس مغه کوګ پیدا کیږي، نه ډاکټر لري، نه غل لري، نرس لري. مثلا ټول خزه هم دغه سیده وغږ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوښت نه ماشوم کیږي. سبا تنور نه تناسي، بل سبا مثلا او بوته جامو جوړ تناسي، کومه څه نشته، دغه نشته. د باندې به د څه د ځکو نه باندې نشي وته، نه باندې به د څه خپل غو بس کده کور نه باندې وته خو هغه نه ملانس ولا و تخته فلان کوي تخته د کور او کوي تخته نه خو داس وشتل دي.
څومره دا لات دردون کای د افغان میرمنو
ډیر دردون کده. موږ به اوس خوده سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي په سلا او خلګه غنشرې مثلا جلوال کې خخی په وځ چې هغه وخت دغه نکا کی چې د اسلامي حق ده خخی ده نظم خدا پاک د کار باندې کړو نظم پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ده زولي. مثلا خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي، هغه مجبور شي چې ځان او کې خدا پاک اجازه نه ورکړي کور پری دی او زی هغه وخت ده زولي. خو څوک دا پښتنه ته نه کوي چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړو یو تخته دی یا د ځان ته ور واچوي یا د ځان مرکه. بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کې تنده تېره کې هر حالت پرې باندې راشي، څوک یې خصه کې نه دي، که وهلو خوري ټکلو خوري ښځه نورې دي نو یې جنګ کوي. او که چېرته د ښځه د باندې ووته نو ټول خلک وویده، خو هله باندې ووته د دغه خلکو واورېده، د وله جومات ته راووتله، یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله، داسې بده ښځه وه. هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وئ، هغه ورځ چې د ښځې ځان ته ور اچوله خو تاسو خبر نه وئ. نو مثال لږه تنده چې پرې راغلې تاسو یو هم پوښتنې ته رانغله، نو چې بده ورځ پرې باندې راغلې تاسو ټولو ورته راووځئ، وایي چې دا ښځه داسې وه، دا ښځه داسې وه. نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول. پوښتنه به نه وي، خبرې به ډېرې.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي، دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت، ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو. روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري، لکه د مورنۍ روغتیا، د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو سو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري. او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سبب له چې دا هغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې دا شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي، موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره به اورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا کومګا تشناب تم زو بیت لاسونه یو ځل صابون کو، کومګا هر څه کو بیت لزکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت تر سوم راوا خراب شوی دی، سوم راوا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس او کیا مرز شو دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا زغه چې ژوند د خې هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي په یعنی زید فونې نشي، غاخونه چې ونه منځل شي تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه کې ناز یغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. ار اورز دوی شفاخانه، شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، ال ته ورته مقصد دواګانې ورکې، ماشومان نه راوړي، مریض یو رقم بل رقم. اما هوای چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وی پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواه پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا دو ډوډۍ هم پخوي او اشپزي هم کوي یو رقم بل رقم. دغسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ هم ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعض لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات لخوا لپاره ځکه یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي کنه چبان خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي ښځې ډېر سلیقه لري که څه بې سواده موسي کنه فرشته جان بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي اقتصاد د ښو د ژوند په سلوکو د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي یعنی صحت بخشې د کور په برخه کې که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي داسې نه ده چې ته باید مثلا جوړو په کار لرې اوبه په کار لری چوبو ډیری منظم سه یو په کال لري چوبو د پکې وساتل شي هغه په خلاص بوشکو یا سر تر باندې او بو اخلي دغه مغوبونه استفاده کوي خوري یعنی یو چانه د وو مشکلات لري که او په ډیری کول شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي خو میاشتو کلونو ګوري یو څه نه منځل کیږي یو فرش او سه نه منځل کیږي یو کالی سم په مثلا هغه سه ډول نه منځل کیږي یو کښې که خلاص واچو به تا هغه واغونده سه د چلمر یعنی میکروبونه وژني خو د سم نه ده چې تو یو او کالی او کشک او تنا په سر واچوه هغه میکروبونه وژني صحیح ده او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني یعنی اقتصاد ډېر رول لري یعنی چې وګورئ اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري که اقتصاد د ښي هر څه کولی شي چې اقتصاد ښه نه وي هېڅ هم نشي کولی
بله که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره ولې سي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي
قضا ته مراجعه کولای شي اما د څه نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته ځکه دلته د څه قضا نشته جمهوریت قضا نه ده امارت قضا ده امارت خزه نه مني د خزو خبره نه مني دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څه وځو یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا یعنی ډیر نه راوړل کیږي ډیر نه کیږي مشکلات مثلا بعض خزې چې د کلیوال خزې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تاجرګه نشي کولی بس په ځان تېروي هغه وهل هغه ټکول هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي خو د دې د خاطر چې وایي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی د دې مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي نو مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي ونډه ولري که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي که هر څه وګورو حق یې ورته نه ورکول کېږي خو یو څه زحمت ځان ته وباسي خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی نو داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي
بله په داسې یو وضعیت کې چې د طالبانو حکومت هم د ښځو غږ داوري په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی صحیح ده آزادي په چوکاټ کې خو دا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي هغه خپل حق نه دفاع وکړي نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی خو افغانستان کې داسې یو څه نشته ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم دور مثلا وظیفې اجازه نه ده خارج ته تګ امکان نه لري او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي ځکه یو غږ وکړي درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه ته ماته موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې چې یعنې ما پرون همدا تصمیم نیولې و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم ځکه ډېر فشار لاندې یم ځکه ما وظیفه کولو د کور حالاتو د ژوند حالات خراب دی پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم ورونه مې وړی دي ټول هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی حق غوښتونکی چې زه هغه غواړي بیا تهدید کېږي نو دغسې حالت دی په دې حالت کې زه راته خپله چې یعنې زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم کوم لاره باید ونیسم زه خاموش یم نشم کولی ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او وشي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي خپل خاوند سره اوږه ورکړي زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي هماغه د اسلامي عمارت په حجاب کې زما پن یو ورته یو حجاب انتخاب کړي که هر حجاب کې زما پن ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچه ولاړ شه کېنه درس وایي زما قبوله ده خو ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه زما قبوله ده همداسې د ټولو همداسې د ټولو دا څه ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي هر رقم سي ورسره منی خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي ځکه موږ ډېر شاته لاړو بے حد ډېر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کاله مونږ شاته لاړو ورته یو څه برابر کې هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي کومکونه یي چې ورسره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه مونږ پوهېږو نه ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي تو شوي دي د ژوند هغه تګلاره یعنې هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام او ورځ مو بخیر له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست نن په درسی ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي د سیستان همون د شیوا جهیل د زرکول جهیل د چکمکتین جهیل د غزنی ولاړې اوبه په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي د سیستان همون جهیل د هلمند همون د صابری همون د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهلونه. جهل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته یې وچوي د جهل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهل، د زرکول جهل، د چکمکتین جهل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهل لیدلی سي. د سیستان هامون جهل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهل، د شیوا جهل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهل لیدلی سئ. د زرکول جهل، د زرکول یا زرکول جهل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویو وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویو وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 11.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویو وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغه مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، چې ارزښت چې هغوی ته په احترام قایلي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبه د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه همغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي،
فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمهییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمهییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
I'm gonna make it.